په ما سترګې ولګېدې، سم دستي را ولاړ سو، غبرګ جیبونه یې د کوټ په جیب کې واچول. دغه دیوال بیخ بیخ ته را روان ده او د وتلو او د اذان کولو هوډ لري. ما سې ورځینې وپوښتل، سړی چېرته ځې یاره، چېرته روان یې؟ ده راته په ځواب کې وویل، وایي زه اذان کوم. ما ورته وویل، سړیه اذان دا اوس وخت د اذان نه ده، ډېر وخت یې ده. په دې ټایم کې اذان وکړې ماخوستن لا نه ده، بله ورځ به نه تا ته د اذان اجازه درکوي، ملا صاحب نه ماته دواړه بل اذان کولو ولویږو. نو اذان به ته کوې خو شیوارې وخت سي. نو د ماخوستن اذان مې هم د تور پرېښود او ژمنه مې ورسره وکړه چې ته به یې حتماً کوې، اوس راځه کینو چې وخت یې سي بیا به ورسې. دی راغی کینوس او سی کیناستو، خبرې مو سره را پیل شوې. د خبرو اصلي محور مو هغه د روسانو دوره او هغه ټک ټوک جګړې او شهیدانو زخمیانو بندیان دا کیسې شوې. هغه بانډار ډیر زور واخیستل، د ما د دل ذهنه اذان ووت. ولې ورس مو غوږ ونیول، یو دوه تکبیر اذان سوی ده او د ملا صاحب زوی اذان کوي. دله ما چې پوښتنه وکړه، دا ملګري مې وای نه مې درته ویل چې زه به اذان وکړم. سړی راته ویل، خو دې خو اوس نو چې دغه شپې کسوه د حل لاره یې څه ده. نو په ګډه باندې مو دا ښه وګڼله چې دی راشي او دی د ملا صاحب زوی ته پټ کمه او هغه وډاروي چې بل وخت په دې وخت کې هغه راتلو ته زړه ښه نه کړي، اذان به ما او ده ته راپاتې شي. نو را ووتو هغه دلیز کې، هغه بوټان کلوشي چې خلک باسي په هماغه ځای کې د ورو شاته یوه دړه ولاړه وه، هغه مړي چې ورباندې وینځلې دې دړې سر ته مې ملګری وخېزه او هماغلته مې ورته پټ کړه. یو شیطان څراغ دلته لګېده، دا مې مړ کړه. زه سلي باندې را ووتم، اذان هم ختم سو، د ملا صاحب زوی اذان کاوه، ملا صاحب هم تیار ورسره ولاړ و. نو د ملا صاحب زوی ما له لاسه را ونیودل، ملا صاحب ورباندې روان سو. ملګری مې په دې باوري و چې دا لومړنی کس چې څوک راځي دا به د ملا صاحب زوی، او زه به ورباندې ورغورځم دا روم به یې. دی په دې نو خبر سي دا را روان کس ملا صاحب ده. ملا صاحب چې څنګه دروازه ور خلاصه کړه، د مسجد دی له پاسه ور باندې را غورځار سو، وای سبحان الله دا ناری سي کړې. نو ملا صاحب یې وډاراو، ملا صاحب دا د ما ملګری انډیوال لا ونیودل او په مسجد کې تر سکانو لاندې را وست. د ملا صاحب زوی ما نیولی ده تر لمن، هغه راسي کش کاوه، وای خوسه مې که پلار مې پیریانو واړه او که څه ټکه ور باندې را پرېوته. ما ورته وویل، سړی نه د پیریانو خبره ده، یو شیم نشته، بل ملګری تا ته پټ کوتې ډارولې دی وډاراو مه کوه چې سمې ودرځئ. نو په دې وخت کې زه له ډېرې خندا ناست یم، دا د پنځلسم سپوږمۍ ده، دا د مسجد وره ته چې ګورم، دا د وره تر چولو داسې ګرز راوځي او هلته د نن یوه هلته کول روان دي. نو د ملا صاحب زوی مې پرېښودل، هغه ولاړ اودس یې تازه که، او ملګری مې له وهلو ډبولو را خلاص سو او منډه یې راخیستې ده. نو دا د کوټ لستونه یې تر تخرګه ورشلولی وو، هغه یو بله خوا پسې غورځېدو زه یې وارخطا کړم. ما فکر وکړ چې لاس یې ورمت کړی ده که څنګه، و ملا صاحب مې وډاروه، ملا صاحب مې وډاروه، هشم ملا صاحب مې وډاروه. ما ورته وویل، سړی نه نه، ما ځان ګول اچولی و، ځان مې ناګار اچولی، سړی چې بیا ګیر رانهسي چې په دې پېښه کې تا لاس وو. نو کله چې دی را ورسېدو، ما ته وویل، وای بوټان کله وشي مې راته راوباسه چې زه ولاړ شم، نور جامې ته نه پاتې کېږم. نو ما ډېر ټینګار وکړ چې جامې ته پاتې سه، درې رکاته ویترم په جامه دي او تراوی دي، او دې سره څنګ ته څلور رکاته فرض لمونځ ده، هر څه پرېږدي او ته ځې. خو راسره ونه منله، بوټان مې ورته راوویستل، دی ولاړ کور ته. سهار سي بېرته مسجد ته راغلو، ملا صاحب سي سي مو سبق وایي. په ملا صاحب بیا هم دغه ملګري ته په خپل پټکي پښې ور وتړلې او دغه سکله کې وګل چې د عمرې له ځانونو بند کړ.
ډیر عالی و ناصری صاحب. په راتلونکي کتاب کې مو یعنی نیت مو داسې ده چې ښاري مسایلو باندې طنزونه ولیکئ. په ښاري مسایلو کې مو په نظر کې څه شی دي چې په کومو مسایلو باندې به په راتلونکي کې طنز لیکئ او څه به طنزوئ؟
زه زیار باسم چې په ښار او دفترونو کې په هغه څه باندې طنز ولیکم چې هغه د موږ ټولنې ته ډیره صدمه رسوي. لکه زه یو مثال درته وایم، څو ورځې مخکې زه یو دفتر ته تللی وم، هلته مې کار و. نو کله چې هغه دفتر ته ورننوتم، مخامخ یو پوستر لګېدلی و او یو انځور و چې یو لاس په بل لاس کې د پیسو ایښودلو په حالت کې و، او هغه لاسونه یې ولچک کړي و او د چلوپا علامه یې ورباندې کش کړې وه، او په سر باندې په غټو حروفو لیکل شوي و چې د فساد په ضد. تر هغه لاندې چې هغه کوم مامور صاحب ناست و یا هغه کوم چارواکی ناست و، زه همغلته ولاړ وم چې دوی هغه د رشوت پیسې د خپل پتلانه په جیب کې تخته کړي. په پام کې لرم چې په دې او په ځینو نورو دغسې مسایلو باندې کار وکړم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
کله نا کله د چا په ذهن کې داسې خبره وګرځي چې په لنډ وخت کې دنیا بدله کی. د داسې نادرو پیښو یو ډیر څرګند مثال موبایل دی چې څو ورځې د مخه 40 کلن شو. د موبایل د 40 کلن سفر په باره کې یو لنډ ریپورت واشما رشیدیل ولی.
که په کور کې بټوه هیره کړې ممکن له نیمې لارې ورسون شي چې راوای اخلي، ځکه بې پیسو سفر خو داسې دی لکه بې وسلې سړی چې جنگ ته روان وي. که د کمزوري نظر له څښتنه عینکه په کور پاتې وي مجبور دی چې پسې ورشي. نن سبا موبایل هم تقریبا دغسې در واخله. موبایل د حمل په 14مه نیټه چې د اپریل 3مه وه 40 کلن شو. په اوسنۍ دنیا کې 2 میلیارده کسان ژوند کوي او 6 میلیارده موبایلونه فعال دي. یوه وسیله چې 40 کاله پخوا صرف د یوه سړي په ذهن کې ګرځېده اوس د هر انسان د ژوند په ضروري جز بدله شوې ده. 40 کاله پخوا یعنی په 1903 کال کې په نیویارک کې د موتورولا کمپنۍ یو انجینیر مارتین کوبر یو شی جوړ کړ چې لومړنی موبایل یې بولو. لومړنی موبایل 1 کیلو وزن درلود، په بیټرۍ چلیده او د بیټرۍ چارج یې په 0 دقیقو کې خلاصېده. موبایل ته 0 کاله نور وخت پکار و چې عامه وګړي ورنه استفاده کړی وای. معنا دا چې اول باید ارزانه شوی او بیا له کوچنی شوی وای چې خلک یې ورسره وګرځولی شي. د لومړني موبایل له زوکړې 10 کاله وروسته یعنی په 1903 کې په امریکا کې موتورولا کمپنۍ د خرڅلاو لومړني موبایلونه جوړ کړل چې 3,995 ډالره یې بیه وه چې د نن سبا کابل 10,000 ډالره ورنه جوړیږي. اول خو دومره ډېرې پیسې له ډېرو شتمنو پرته بل چا نه لرلې. بله دا چې هغه موبایلونه غټ وه لکه خښته چې ګرځوي، نو د خښتې د ګرځولو حوصله خو له هر چا سره نه وه. 6 کاله وروسته د موبایلونو سایز وړوکی شو خو بیه بیا هم خورا زیاته وه. په 1909 کې د یوه موبایل بیه 2,495 ډالره وه او لا بده دا چې د غږېدلو قیمت یې خورا لوړ و. خو له دغسې مشکلاتو سره سره موبایل ورو ورو زموږ ژوند ته لاره وکړه او عام شو. موبایل په دې دلیل نه شو عام چې خامخا ورته ډېر ضرورت و، بلکې په دې وجه عام شو چې زموږ د آزادۍ او فردیت نښه ده. تلیفون خو که ستا وي ستا په کور کې به وي یا به ستا په دفتر کې وي، مګر موبایل دې د هر ځای او هر وخت ملګری دی. او که غواړې چې خبرې دې هیڅوک ونه اوري نو له کوټې د باندې وتلی شي. کله چې د موبایل له لارې د مسیجونو لیکل پیل شول، دې وسیلې لا زیاته آزادي راوبخله، ځکه نور نو ضرور نه ده چې د خاصو خبرو لپاره له شاوخوا ناستو کسانو بیل شو، بلکې د نورو په خوا کې به ناست یو او خپل پیغامونه به استوو. کله چې موبایل د عکسونو په اخیستلو شروع وکړه، موږ ته د هرې شیبې د عکس اخیستل او بې له دې چې عکسخانې ته ورشو د عکس برابرول اسانه شول. البته موبایل د نورو لخوا زموږ د عکس اخیستل او زموږ د خبرو ثبتېدل هم اسانه کړي دي چې کله ناکله مشکل پیدا کولی شي، او موږ اوس مجبور یو چې په خپلو خبرو او حرکاتو کې تر پخوا ډېر احتیاط وکړو. کله چې په 2000 میلادي کال کې بازار ته آیفون راووت، له انټرنیټ سره د موبایل په ارتباط کې خورا اسانۍ راغی او موبایل اوس موږ لپاره د معلوماتو د ترلاسه کولو په ذریعه هم بدل شوی دی.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې فریده سیفی ولی.
د بیزوګانو سوداګر، د هند د خلکو یو کیسه. یو وخت د هند یو لری کلی ته یو سوداګر ورغه، ورته وویل بیزو په 10 روپۍ اخلم. د کلی په ځنګل کې د بیزوګانو کمی نه و، هر چا بیزوګانې نیولې او په سوداګر یې پلورلې. سموده پس بیزوګانې کمې شوې، کلیوالو یې نیولو ته زړه نه ښه کاوه. سوداګر ویل په 0 روپۍ اخلم. په یوې بیزو پسې 2-3 ساعته ګرځېدل او 0 روپۍ ګټل بده معامله نه وه. کلیوالو بیا مټې راونغښتې. خو ډېره موده نه وه تېره چې بیزوګانې بیخي کمې شوې. که به چا په ټوله ورځ کې یوه ومونده نیکمرغه به و. خلکو یو ځل بیا له دې کاروباره لاس واخیست. سوداګر وویل چې که هر چا بیزو راوړه 1.5 روپۍ ورکوم. دې خبرې کلیوال بیا په بیزوګانو پسې ځنګلونو ته واستول. 100 ورځې راکړه ورکړه روانه وه. اخر داسې وخت راغی چې هیڅ بیزو نه پیدا کېده. سوداګر ویل چې بیزو په 50 روپۍ اخلم. 50 روپۍ خو بیخي ډېرې وې، مګر بیزو نه پیدا کېده. او کلیوالو افسوس کاوه چې کاشکې په 10 او 20 نه وې پلورلې. دغه وخت سوداګر خار ته لاړ او د بیزوګانو رانیولو ته خپل شاګرد پریښود. شاګرد کلیوالو ته وویل راځی بیزوګانې په 50 روپۍ رانخلی او بیرته یې په سوداګر باندې په 60 روپۍ وپلورئ. کلیوالو همداسې وکړل. وروسته بیا شاګرد هم په تاجر پسې لاړ، غایب شو. پاتې شول کلیوال او د ځنګله په زرګونو بیزوګان.
په تیرو دوو اونیو کې مو د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ په بحثونو کې د دې خاورینې کورې او د بشر د خلقت او ماضي په اړه د مختلفو پوهانو نظرونه واورېدل. اوس د همدې مبحث د یوه مهم کس چارلز داروین په نظریه شغی شو چې د دنیا یوه ډېره متنازع نظریه ده او سره له دې چې ژور اثر یې کړی دی خورا زیاته غندل شوې هم ده. استاد نجیب منلی وایي
داروین نهم کال کې زیږیدلی دی. په 1950 کال کې دی د خپل پلار سره، پلار یې ډاکټر دی، د طب ډاکټر دی، یعنی طبیب دی، خو ډاکټر نه دی خو طبیب دی، طبیب دی. او دی د طبیب د شاګرد په حیث د خپل پلار سره د انګلستان په کلو باندې ګرځي او د خلکو تداوي کوي. اکثره دوی د غریبانو مفته تداوي کوي، نو تر ډېره حده منل شوي خلک هم دي، د احترام وړ خلک هم دي، خو د طب سره ډېره علاقه نشته. دی د یو بل چا سره د پلار نه په پټه تقریبا شاګردي کوي چې د مړو حیواناتو ډډې جوړوي. ګیدړان وژل شوي، لیوان وژل شوي، زمریان وژل شوي، د هغوی پوستکي راخلي، بیرته بیا په بوسو او په ټوټو په بازارونو ډکوي او بیرته تېنه هماغه اصلي شی جوړوي. او دی وایي چې ما د طبیعت په باره کې او د ژوند په باره کې ډېر معلومات له خپل دغه کار نه زده کړي دي. کله چې پلار ګوري چې د ده طبیب نه جوړېږي، نو لیږي یې مذهبي پوهنتون ته چې د عقل کشش خو تېنه جوړ شي. خو دی په دغه درسونو کې هم ډېر علاقه نه ښکاره کوي، سره له دې هم ځینې مسایلو باندې کار کوي او یو څه لومړي ډیپلومونه لاسته راوړي. په 1928 کال کې د په مذهبي علومو کې داخلیږي او په 1930 کال کې د مذهبي علومو هم لاس اخلي. او په دغه وخت کې د اروپا پاچایان علمي ټیمونه د نړۍ بیلابیلو ګوټونو ته لیږي او په دې برخه کې انګلستان ډېر مخکې دی. د انګلستان پاچا یوه کښتۍ د ګڼ شمېر عالمانو سره لیږي چې د نورې دنیا د بوټو، د نورې دنیا د ژوند، د نورې دنیا د حالات په اړه کې معلومات راوړي. دا هغه وخت دی چې استعمار نوې خپل لمن غځوي او غربیان کوشش کوي چې په نورې نړۍ کې ځان ته د اقتصادي ودې لپاره شرایط برابر کړي. نو دغه علمي څېړنې اصلا د نوو امکاناتو د پیدا کولو یوه هڅه ده. په دې جریان کې د 50 لپاره داروین د یو ټیم سره ځي، افریقا ته ځي، جنوبی امریکا ته ځي او بیا د جنوبی امریکا کې همداسې د جنوبی امریکا په جنوب برخه کې د جنوبی امریکا او د جنوبی قطب ترمنځ دغه ساحه چې ده د دې لارې تیریږي، استرالیا ته ځي او ډېر زیات مشاهدات کوي، ډېر زیات نمونې د تیګو، د حیواناتو، د بوټو د ځان سره راوړي. کله چې دی بیرته په 1930 کال کې لندن ته راځي، په زرګونو نمونې د ځان سره راوړي دي، مطالعه کړي دي او د لا زیاتو مطالعو دپاره نورو عالمانو ته ورکوي، وربخي په پوهنتونونو ته یې وربخي. داروین یو خواله لري چې ډېره دقیقه مشاهده کوي او خپله مشاهده په ډېر دقیق شکل باندې لیکي. نو دی لا په سفر کې دی چې د ده لیکنې راځي لندن ته او په لندن کې دا لوستل کیږي، د هغې نه استفادې کیږي او په هغې باندې نوې تیوري جوړېږي، عالمان پرې کار کوي. د ده شهرت تر ده مخکې لندن ته رارسېدلی دی. په 1930 کال کې دی د هغو مشاهدات په نتیجه کې چې په جنوبي امریکا کې کړي دي او هلته د ګلاپاګوس په سیمه کې وړې وړې جزیرې دي، په دې وړو جزیرو کې کشپان اوسېږي او د هرې جزیرې کشپان د بل جزیرې نه سره بیل دي او د هرې جزیرې فزیکی شرایط د نورو جزایرو نه سره بیل دي. نو د دې په خاطر دا یو فکر پیدا کیږي چې دا هر څه چې دي دا څه بیلختون چې پیدا شوی کشپ هماغه کشپ دی، خو دا بیلختون چې پیدا شوی دا د محیط د لارې پیدا شوی دي. او دی د طبیعي سلیکشن یا د طبیعي انتخاب تیوري ته رسیږي چې په موجوداتو کې درې مهم اصل دي. یو اصل دا دی چې په ټولو موجوداتو کې، په ټولو انواعو کې، یو فرد د بل فرد سره فرق لري. اسدالله غضنفر او نجیب منلی سره نشي یو ګڼل کېدلی، دوی بیل بیل موجودات دي.
د قوت په لحاظ، د وړتیا په لحاظ بیل دي،
د قوت په لحاظ بیل دي، د وړتیا په لحاظ بیل دي، د جوړښت په لحاظ بیل دي، قد او قواره سره بیل دي. نو ټول موجودات دوه په دوه سره یو شان نه دي، هر څوک خپل ځانګړنې لري. دویم اصل دا دی چې هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق وکړی شي د هغوی د ژوند شرایط ښه کیږي، ښه ژوند کوي، او هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق ونه لرلی شي د هغوی ژوند خرابیږي او بالاخره ژوند لنډیږي.
یعنی مثلا که یو یخنی ډیره سخته یخنی، که یو انسان په دې یخنی کې د پاتې کېدو جوګه یې، نو دی پاتې دی او که هغه یخ تتاب نه لري لمنځه ځي، دغسې مطلب یې دی تطابق نه.
او درېیم اصل یې دا دی چې په همدغه اساس کله چې شرایط سخت راشي هغه موجودات چې د شخص شرایط سره د تطابق وړتیا لري د فزیکی لحاظ هغوی پاتې کیږي، هغه موجودات چې د شرایط سره د تطابق وړتیا نه لري هغوی لمنځه ځي، او بالاخره په تدریج سره دغه خواص چې د پاتې کېدو وړتیا یې رامنځته کړې ده دا د تولد او تناسل د لارې دوام پیدا کوي. هغه خواص چې د تطابق وړتیا پکې نشته هغه د منځه ځي، او بالاخره په خپله په دې نویت کې په دې نوع کې په دې جنس کې تغییر راځي او بدلون مومي. د دې اصل د ردول د پاره بیا ځینې تجربې هم شوي دي چې ځینې د خندا وړ دي. یو به یاد کړو د دې نظریې د غلط ثابتولو په خاطر باندې یو عالم راپاڅېد او د مګکانو پر روزلو شروع وکړله. مګکان به پیدا شول او ما د پیدا کېدو په شیبه کې به د تل لکې غوڅې کړې، د بل نسل مګکان به بیا هم لکې درلودلې، دا غوی نه بین لکې غوڅې کړلې، او په همدې ترتیب په سلګونو نسل مګکان د ورزل خو بیا هم به لکې مګک دنیا ته رانغی. نو د دې نتیجې نه دا و چې دغه خبره غلطه ده چې په طبیعي ډول باندې کوم خواص چې د ژوند کې ورته اړتیا نشته هغه لمنځه ځي، کنی دا لکې باید لمنځه تللې وي دغه مګکان په نسل کې. خو د داروین نظریه په دې اساس ده چې هغه څه چې په طبیعي ماحول کې د ژوند سره مرسته کوي هغه پاتې کیږي، هغه څه چې د ژوند سره مرسته نشي کولی یا ژوند ته ضرر رسوي هغه په خپله لمنځه ځي. دا ډول تجربې ډېرې زیاتې شوې دي د داروین د خبر درلودلو په اساس. داروین بیا یو وخت په داسې یو فضا کې دی چې په لندن کې فکری ازادي ډېره زیاته ده، هر څوک په هر شي باندې فکر کوي. د داروین یو بل ملګری چې چارلز بابیج نومیږي او په دې لړۍ کې په هغه باندې به هم خبرې کوو ځکه چې د کمپیوټر پلار هم دغه چارلز بابیج دی، دوی په هر شي باندې فکر کوي او ډېر آزاد فکر کوي. نو په دغه وخت کې د چاپیریال د اثر له مخې داروین دې نتیجې ته هم رسیږي چې د اناتومي د لحاظه پرتلیز اناتومي د هغې په اساس انسان او شادي سره یو شان دي، او دا نظریه وړاندې کړه چې کېدای شي چې انسان او شادي د یوې منشي نه پیدا شوي. دې په انګلستان کې ډېر غټ جنجال را پیدا کړ او په داروین باندې په هر ځای کې ریشخندونه واهل کېدل، او حتی په ځینو اخبارونو کې د ده داس تصویر نه خپاره کړل چې نور بدن د شادي او قواره د داروین وه، او وړاندې به لیکل چې داروین خپل نیکونو ته بیرته ورغی یا د انګلستان د شورا په مجلس کې په ده باندې یو لار غږ وکړ چې داروین صاحب کېدلی شي چې ستا نیکه شادي وبوسي مګر زما نیکه همداسې صاف سوچه انسان و. دغه ډول خبرې هم په ده باندې ډېرې زیاتې وشولې. په هر صورت د داروین نظریه خوره شوله، مینوالې پیدا کړل، او د داروین تر مرګ وروسته هم په دې نظریه باندې کار وشو.
دا ډېر مشهور نظر چې داروین وایي چې انسان د بیزو اولاد ده یا له بیزو نه د یو نسل ده، دا په حقیقت کې د داروین د نظریه اصلي خبره نه ده، بلکې دا د پډیرو خبرو کې ودا خبر هم کړی چې کېدای شي د دې وزاتي
په د پوري او تور دی. لکه هغه سې چې موږ په یو بل بحث پرته اشاره وکړله، کله چې د اخوند دربیزت پلویان زورور شو نو دا واضح خبره کړه چې پیروخان ویلي چې چرګ یو مرغه دی او چې چاونی ودا غده، دا غنه مقصد دا و چې خزه چرچاته پلاس ورغله دا غده. نو د داروین د نظریاتو د کاریکاتوري شکل هم چې په نړۍ کې خوش په همدغه شکل و، د داروین نظریه تر دې او څه پیچلې و. په همدغه وخت کې په 1302 نه 1308 کال پورې یو بل ډېر ستر عالم جارج مندل د جنټیکی خواص او د ارسي خواص په اړه کې د ارسيات په اړه کې څېړنې کړې دي. دا څېړنې هم کته د داروین پلاس کې نه وي، مګر د داروین وروسته بیا د داروین د نظریو سره یو ځای شولې، او د نوې داروینزم په نامه باندې یو نظر رامنځته شو چې دغه په اساس دا ویل کیږي چې تحولات چې راځي په فزیکی بڼه کې مستقیمه نه راځي. یعنی هغه عالم چې د مګکان لکه یو څول هغه په غلطه روان وو. تحولات کله چې موجود د تناسل په اوله مرحله کې ډي ان ای ډیر په اسانه بدلیږي، او د ډي ان ای تحولات که د دې ورتیا ولري چې موجود چې تنزیږي د ژوند وړوي هغه ژوندۍ پاتې کیږي، او که د ژوند وړ نه هغه مړ کیږي. نو په دغه اساس باندې دا تحولات رامنځته کیږي.
ډي ان ای یعنی د یو ژوندۍ موجود د سلول هغه مالیکولونه چې هغه ارسي خواص پکې
دي، او بیا د دغه څلونو په نتیجه کې او د البته انسان په دې برخې نور تجربې هم لرلې. ډېر مهمه لاسته راوړنه چې د دروین د نظریاتو او د نیو دروینیزم نه موږ ته پاتې ده، هغه زموږ په اوسنۍ نړۍ کې د اصلاح شوو تخمونو او د اصلاح شوو حیواناتو ډېرښت دی چې موږ د هغو خواصو په خاطر چې زموږ دپاره ګټور دي د حیواناتو په جنسیت کې تغیر راولو
او د نباتاتو
او د خپل ګټې لپاره یې کارو.
استاد مننه. د داروین په نظریه کې هغه اصلاحات چې زموږ په ادبیاتو کې زموږ په کتابونو کې ډېر استفاده ځنې کیږي، یو خو د طبیعي انتخاب اصطلاح ده چې تاسو خبرې پرې وڅ وکړې، ووم ویل چې طبیعت چې دی هغه ژبې چې له بدلیدونکو حالاتو سره سمون خوړی سي، توافق کولی سي، هغه انتخابي یعنی پرېږدي او بقای ادامه پیدا کوي، او هغه چې نسی کولای هغه له منځه ځي. مثلا یو وخت د مځکې په مخ یو سل پنځوس میلیونه کاله پخوا یا یو سل میلیونه کاله پخوا ډایناسورانو یو وخت دلته تطابق کاوه، بیا داسې حالات راغلل، هواو کې تغیرات راغلل، په مځکه کې تغیرات راغلل، دوی له منځه لاړل، طبیعت د دوی حیات ور ختم کو. دا خو د هغه طبیعي انتخاب اصطلاح سوه. بله ډېره مشهوره اصطلاح چې البته د موږ په کتابونو کې دا ډېر راځي، هغه د بقای اصلاح اصطلاح ده. ګمان کوم تاسو چې وویل چې هغه کوم ژوي چې په یوه ناوه کې تر نورو تکړه دي، تر نورو وړتیا یې ډېره ده، نو هغوی پاتې کیدونکي دي. د بقای اصلاح اصطلاح به په همدې بحث کې له دې سره ارتباط لري،
د همدې بحث سره ارتباط لري. او دغه دواړه موضوعګانې اوسنی علم ثابتوي چې په اصولو کې همدغه شی دی، مګر کله چې جزئیاتو ته ور داخل شو نو کېدای شي چې ډېرې عجیبې نتیجې لاسته راوړو. د مثال په توګه دغه د تر ټولو غوره پاتې کیدونکی یا ستاسو په اصطلاح بقای اصلاح، دغه اصل ته که موږ وګورو، په افریقا کې یوه ناروغي ده د دریپانوسیتوس په نامه باندې. دریپانوسیتوس د انسان د وینې د سرو کرویاتو یوه ناروغي ده چې هغه د اکسیجن د جذب وړتیا یې کمیږي، یعنی د خلکو ته ساده ژبه چې وایو سالنډۍ ورته ډېر په اسانه پیدا کیږي او د همدې نه ډېر مري، هم علاج هم نه لري. مګر دریپانوسیتوس په عین حال کې د ملاریا په مقابل کې مقاومت زیاتوي. څرنګه چې په افریقا کې په نولسمه پیړۍ کې د شلمې پیړۍ په پیل کې د انسانانو د مرګ تر ټولو ستر عامل ملاریا وه، نو هغه چا چې د دریپانوسیتوس مریضي درلودله هغوی پاتې شول، هغه چا چې دا نه درلودله د هغوی نسل ختم شو. نن په افریقا کې دریپانوسیتوس تر ملاریا یو ډېر ستر مرض دی او ډېر ستر جنجال دی. یعنی هغه بقای اصله هم چې موږ ورته وایو داسې نه ده چې په ډېر منطقي ډول باندې هماغه کوم شی چې ډېر غوره دی هماغه انتخاب شوی وي. د شرایطو سره سم هغه خاصیت، هغه کیفیت، هغه بڼه چې د هغه وخت د شرایطو سره برابره وه پاتې شوې ده. که د دې بڼې سره نور مشکلات تړلي وو هغه ورسره تړلي وو.
استاد منلی، زمری د دنیا د مخ تر ټولو قوي حیوان ګڼل کېدو او انسان تر اوسه هم په خپلو خوبونو کې هم ځینې ویریږي، مګر چون زمری غټ جسم لري نو کله چې توپکونه پیدا شوي دي او مرمۍ پیدا شوي دي تر ټولو اسانه دي د مرګ دی چې دی نه خطا کیشي، خو دا واړه واړه موجودات چې دي دا خطا کیشي، په دوی باندې د انسان مرمۍ نه لګیږي، حتی انسان یې ویني نه سم. نو هغه چې ډېر واړه وو هغه ډېر پاتې سو د انسان له شره، خو هغه چې ډېر غټ وو لکه د زمري غوندې هغه د انقراض په حالت کې دي. دا خو مختلف حالات لرلی شي. یو بل اصطلاح استاد منلی دی د داروینیزم په کتابونو کې دا ډېره راځي، د تنازوی بقا، چې ګمان کوم موږ ډېرې خبرې ونه کړې په دې شي باندې، اشاره ونه کړه دې ته.
د ژوند د پاره جګړه د داروین د طبیعي انتخاب یوه نتیجه هم دا کېدلی شي چې کله چې په یو ځای کې د ژوند امکانات کم وي، هغه ژوي، هغه موجودات چې د دغو امکاناتو نه په اسانه استفاده کولی شي هغوی پاتې کیږي، او هغه ژوي چې د دغو امکاناتو نه استفاده نشي کولی هغوی له منځه ځي. که یو ساده مثال یې واخلو، بس ډېر دقیق مثال نه دی خو بیا هم د خبر د پاول دپاره شاید یو څه وضاحت ورکړي. که تاسو په یوه دښته کې یو ډنډ ولرئ او دغه ډنډ ته هم سوی راځي، هم ورته پیل راځي، هم ورته میخ راځي، هم ورته ګیدړ راځي، هم ورته موږک راځي، ټول حیوانات په دغه سره کې ژوند کوي، دا ټول ورته راځي، په ډیر غالب ګومان چې سوی به د پیل د پخو لاندې شي او بوته به د ورسېدلو وړتیا پیدا نه کړي، یا به ګیدړان وخوري، یا به بل شکل باندې راشي، د سوی نسل به ختم شي. پیل به وکړی شي چې په اسانه باندې بوته ورشي، ګیدړ به وکړی شي چې په اسانه باندې بوته ورشي ځکه چې د ځان ساتلو لپاره به ولري، موږک به وکړی شي په اسانه باندې بوته ورشي ځکه چې د پیل د پخو لاندې کیږي نه، مګر هغه متوسط حیوانات هغه به د منځه لاړ شي. نو دا د امکاناتو نه د استفادې په خاطر د ژوند لپاره یو تنازع ده. اوس دغه تنازع هم که سړی ورته د نږدې نه وګوري هغومره اساسی موضوع نه درکه داروین چې پخپلو لیکنو کې ورته په اساسی فکر کتلی وو. که مونږ وګورو ډېر ساده مثال به واخلو، بیا هم سپګه او د تودو وینو درلودونکی د څلورو اندامونو والا حیوان په چنډخه باندې سپګه نه وده نشي کولی، په مار باندې سپګه وده نشي کولی. سپګه چې وده کوي په د تودو وینو په درلودونکي حیوان باندې وده کوي. نو که چیرته د تودو وینو درلودونکي حیوان له منځه ځي، سپګه ورسره پخپله له منځه ځي. سپګې کوم مشکل نه دی پیدا کړی، هغه حیوان چې سپګه په ژوندۍ د هغې مشکل پیدا کړی دی.
د دې ایکوسیستم خبره هم ده،
ایکوسیستم خبره ده. بل مثال یې که واخلو، مرغۍ حشرې خوري، حشرې بوټي خوري، مرغۍ بوټي خوري. که چیرې حشرې ډېرې شي او بوټي د منځه ویسي، مرغیو دپاره د ژوند امکان نه پیدا کیږي. که چیرې مرغۍ ډېرې شي او حشرې ټولې وخوري، د بوټو د وده دپاره لازم شرایط نه رامنځته کیږي. که چیرې دغه تعادل موجود وي، نو کیدای شي چې دا وده وکړي. نو د موجوداتو ترمنځ د همزیستۍ دپاره څو لارې دي. یو پرازیتیزم دی چې یو حیوان د بل حیوان په وجود باندې ژوند کوي، د هغه د لاسته راوړنو نه استفاده کوي او خپل ژوند پرې ساتي،
لکه سپګه او د تودو وینو ژوي.
بل ته کومنسلیزم وایي، یا په یوه دسترخوان کې ناستل، لکه زمری چې ښکار کوي او ګیدړ د زمری ښکار خوري. بل ډول یې دا ده چې یو حیوان بل حیوان د دې دپاره روزي چې د ده ژوند پرې وساتل شي. په اوبو کې د دولفین په نامه باندې یو حیوان دی، ډېر ښکلی حیوان دی، هوښیار هم دی. د دولفین سره همیشه یو وړوکی مایی روان وي. د دغه مایی ټول ضروریات د دولفین د خوا رفع کیږي، او د ده وظیفه فقط همدومره ده چې دولفین په مخ کې روان وي او دولفین ته د خطرونو په باره کې معلومات ورکوي. نو هغه دا د دې دپاره ساتلی دی چې ځان پرې وساتي. دغه مناسبات، پیچلي مناسبات، داروین په نظر کې نه و نیولي. او د نوې داروینیزم در رامنځته کېدلو یو علت هم دا ده چې داروین نظریات د اتلسمې او د نولسمې پیړۍ د علمي چوکاټ په نظر کې نیولو سره ډېر ساده و، ډېر ساده ګرایانه و، په داسې حال کې چې واقعیتونه ډېر پیچلي دي.
د داروینیزم په بحث کې دا اصطلاح هم ډېره مشهوره ده، تکامل، موجودات تکامل کوي. خو که دغه د هغه د تیوري بنیادي ټکو ته، هغه طبیعي انتخاب ته، د ژوند لپاره، د بقا لپاره جګړې ته که وګوري، یا هغه بقای اصلاح ته که وګوري، د هغو په رڼا کې خو سړی بیا دې نتیجې ته رسیږي چې د تکامل تر کلمې د تحول کلمه بهتره ده. ضرور نه ده چې دا به خامخا بهتره کیږي دا انواع، بلکې امکان لري بیخي سقوط وکړي، منتها تغییر پکې راځي. د له خبرو نه دا نتیجه اخیستل شاید دقیقه وي که څنګه؟
بالکل. او همدغه کار نوی علم کړی دی. نوی علم ډېر کم د تکامل خبرې کوي، بلکې د تحول خبرې کوي.